شنبه د غوی 25مه د می 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شي که انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې به موندل شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې کابل شاید اسلام آباد دا وړاندیز ومني چې په څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي دا موضوع مو د سولې لالي شورا سره شریکه کړې چې کلبدین حکمتیار سره د سولې خبرې چیرته ورسېدې خو لومړی خبرونه د پیسو نړیوال صندوق د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغانستان ته به پور ورکړي په هرات کې پولیسکونو طالبان وژل شوي د امریکا ولسمشر د شمالي اروپا له مشرانو سره د روسیې په اړه خبرې وکړې د خبرونو تفصیل د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څیړنه بشپړه کړه ویې ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخو کې د حکومت له رامنځته کړیو اصلاحاتو خوښ دی IMF وویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب پلی کړی دی خو د پیسو نړیوال صندوق وویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د محاربو ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډیر سخت دی IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له شکه دا تر تیر کال چټکه وده ده په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمن په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
در جریان درگیری هایی که در این دو روز اخیر
په هغو نشتو کې چې په روسیې دوه ورځو کې شوي دي 15 وسلوال طالبان وژل شوي و 40 تنه نور ټپیان شوي د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل شوي یو زغروال موټر چې وسلوالو طالبانو مخکې په فرا کې راس لاسته راوړی وو او په دې نشته کې ورڅخه ګټه اخیسته هغه هم له منځه وړل شوی دی د هرات والی ویاند وای په شیندن کې د طالبانو دوه سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې او د دواړو لوریو ته مرشوب لا اوښتې ده د هرات چارواکي وای د افغان قواو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شیندن کې شوي د طالبانو جنګي قوت ختم کړی او تقریبا ټولې سیمې ورڅخه نیولې دي د ننګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او نشه یي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي دي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې پرون سهار پیل شوي شاوخوا 800 کیلوګرام تریاک لمن زوړل شوي
دوه د پودرو کارخانې لمن زوړل شوي دي او د سلو په شاوخوا کې هغه بورې چې 8 کیلو تریاک پکې ځای پر ځای شوي وو دا هم لمن زوړل شوي وو دا عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي د عملیاتو د پای ته رسېدو پورې به نور لاسته راوړنې هم موږ لرو
بلور ته د ننګرهار د والی ویاند دا خبر هم وکړه چې په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان قواو په تازه پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکه باید د تورخم د دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدلو اغېز ونه کړي حضرت عمر زاخلوال تیر ورځ د تورخم دروازې تر د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوی درستی سره تر بحث وروسته دغه دروازه د خلکو پر مخ پرانستل شوه
د دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي
تورخم دروازه د څلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې په دواړو لورو کې راګیرو خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې وې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادو له مشرانو سره بارک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې د امریکا ولسمشر د ډنمارک آیسلند فنلند سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ موافقه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړو پر روسي لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې یو پریکلي کرامنسته کوو دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوه او په کار ده چې دا موافقه بشپړې پلي شي د غوښپښې وادونو په وګړه اعلان کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روسي تریکونکو حلوزلو ته اندیشنه څرګنده کړه د روسي فعالان وایي د اوبخشي د سوریه فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نقشه شوی او په اریها ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی دی. کاسو او جبه طارق پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. کاسو د فدراسیون د 210 غړي په توګه وروسته له هغې ومنل شو چې په مکسیکو ښار کې د فیفا د کانګرس 116 غړیو د هغه په پلوي او 30 نورو مخالف رایې ورکړې. جبل طارق بیا د 112 موافقو او 12 مخالفو رایو په خپلولو سره د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا 211 غړی شو. اوس هم د افغانستان
د هم د افغانستان د ځینو لوی کارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی په کابل کې باسمان وریځ وي دی او ریخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. په هرات کې باسمان لمر وي دی تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. په کندهار کې باسمان وریځ وي دی او ریخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي دی تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 18. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي دی او ریخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه
لور دیش اوټیټه یوشت. ل مرزا احمد سی په مننې چې د افغانستان د سوشارونو د حواله حالې خبر کړ. دا ساجی رادیو سارانه خبری مچلا اوري. کابل د اسلام آباد پر دې وړاندیز غور کوي چې د سولې په ارتباط په 15 څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي که څرنګه. په روانه خبری مجله کې مو د سولې د عالي شورا له یو استازي سره د اسلامي حزب د خبرو مسله شریکه کړې.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید او همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي.
د هلمند د استیناف څارنوال په هلمند کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه له ازادي راډیو سره شخېدلی.
تقریبا 25 نفر لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې په هغه کې د ادارو رئیسان په فساد او په فساد دغه موضوعاتو کې سره دخیلو موږ د بررسۍ لاندې نیولې دي.
د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لوی زده کوونکي سره شخېدلې.
نومې ارزره مطالعه ما نه هم ټولګي کیمیا مزمون سره ډېر مینه ده غواړم اقتصاد پوه اوسم.
افغان حکومت وایي د څلور اړخیزې ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پر ورځ ویل چې ممکنه ده دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې تر پایه جوړه شي. په څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته امکان برابروي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت د پاکستان هغه اعلان ته ډیر هیله من نشکري چې ویلې دي د څلور اړخیز ډلې 15 غونډه شي په روانه میلادي میاشت کې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا له استازو جوړه دغه ډله هڅه کوي وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی د څلور اړخیز ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس ذکریا د پنځم پرز په اسلام آباد کې یو غونډه ته وویل
می جو ہے ٹینٹیٹیولی یہ
پروگرام لے رو کوشش کو چھ خائی پمئی میش کے سرور کی کوارڈینیشن کمیٹی پنز ما گونڈے جوڑ شی کس سوم دے گونڈے نٹن دا ٹکل شوی خامدا میش مو پے ذہن کدا پاور تا وقت کے افغان طالبان دے خبرو میں استدرا وسط لو کوشش نہ ہم جاری وی.
سلور ارخیز دلی پ کابل او اسلام آباد کی سلور گونڈی کھڑی خو پنز مے جھنڈے دلی دا. د حکومت دغه سرچینی ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې پاکستان د څلور اړخیز ډلې په تیرو غونډه کې خپل ژمنې عملی کړې نه وي دوی په 15 غونډه کې ګډون نه کوي. په کابل کې د تیرې میاشتې له حملې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې وویل چې په څلور اړخیزو غونډو کې پاکستان په لیکلي ډول ژمنه کړې وه که ځینې طالبان د سولې له پروسې سره ملګري نسي په وړاندې به یې له پوځي قوې استفاده وسي. افغان ولسمشر په خپل هغه وینا کې له پاکستانه د دغه ژمنې د عملي کولو غوښتنه وکړه.
بل لور ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسلوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شایي سبا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. صالح محمد صالح د سولې عالي شورا لغړي شهزاده شاهد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرې تر یکشنبې په واقعي معنی نهایي شي.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوي دي او په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید او همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
څو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري، نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کېږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شموله ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند تر منځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بل اخیرم دا مشکلات او ستونزې په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خند کېدلای سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډیر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تفوس وشي، ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه ډالیو مشرانو کله ماغه راځي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغسې شرایط برابریږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفا او ګذش وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرائم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ډیر عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغي وي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خراب شي.
او اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
د سولې د عالي شورا غړی شهزاده شاهد.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
و به چې یو 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. IMF وایي روان کال به افغانستان 2% اقتصادي وده وکړي. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او نشه یي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم دروازې پر پرانیستلو یا تړل کېدو اغیز ونه کړي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادو له مشرانو سره 13 ورځ بارک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د سوریې فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه 6 کسان یې ووژل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 خپرې شي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر راین کراکر په یو مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی لیکلی دی امریکا ته باید اجازه ورنکړل شي چې هغه زرګونه افغانان یوازې پرېږدي چې د امریکایي پوځیانو لپاره یې کار کړی. کراکر چې د ولسمشر باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش په ادارو کې په بیلابیلو دندو کار کړی اوسمهال د امریکا په ټکساس ایالت کې د بوش په نوم د حکومتوالۍ عوامه خدماتو په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي. کراکر وړاندې لیکي کانګرس به ډیر ژر د ملي امنیت د صلاحیتونو د لایحې د مسودې په اړه غور وکړي. دا هغه لایحه ده چې هر کال د امریکا د پوځ لپاره پالیسي ټاکي. خو کراکر وایي که دا لایحه په هغه بڼه چې اوس جوړه شوې تصویب شي نو متحد ایالات به له هغو افغانانو سره خپله ژمنه ماته کړي چې له امریکایي ډیپلوماتانو او پوځیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د کراکر په خپره شوي مطلب کې د رضا او تاج په نوم د هغو دوو افغانانو نومونه د مثال په توګه یاد شوي چې وایي له امریکایي پوځیانو سره د کار په خاطر هم اوس او هم به په راتلونکي کې له امنیتي ګواښونو سره لاس ګریوان وي او ځکه نور نو نشي کولای چې په خپل هیواد کې پاتې شي. کراکر زیاتوي د 2006 کال تر 2009 پورې له کانګرس سره ګډ کار کړی څو هغو افغانانو او عراقیانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د ځانګړو ویزو یا SIV د ورکولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي. ویل کېږي شاوخوا 10,000 افغانان د ځانګړو ویزو ته په تمه دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوازې 4,000 کسانو لپاره سهمیه لري. کراکر لیکي که پاتې 6,000 کسانو ته ویزې ورنکړل شي نو د دې معنا به دا وي چې د هغو ژوند نور نو مسون نه دی. د جګړې او سولې انسټیټیوټ په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د ښځو د رواني صحت موضوع یاد کړې. په مطلب کې چې سرلیک د افغان میرمنې له رواني بحران سره مخامخ دي د 45 کلنې میرمن عزیزه یادونه شوې. مطلب زیاتوي چې دا میرمن د رواني ناروغیو د یو روغتون د دروازې شاته له اوښکو په ډکو سترګو او خواشینې ناسته ده. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکي عزیزه له 2 کلونو راهیسې له هغه وخته چې پلاری په 15 کلنۍ کې د دې د غوښتنې پر خلاف د پکتیا یو اوسیدونکي ته ورکړه له کورنۍ تشدد سره مخامخ ده. مطلب زیاتوي چې کورنۍ او ناخوالو د دې پخا د رواني ناروغیو تر روغتونه ورسوله په داسې حال کې چې کورنۍ ورته وایي دا لیونۍ ده او ځکه یې هلته راوستي. په راپور کې د رواني ناروغیو د متخصص تیمورشاه له قوله راغلي دي چې وایي میرمنې د رواني ناروغیو په وړاندې خورا کمزوري دي او د ټولنې ناوړه دودونه یې هم ارباسي چې له کورونو ونه وځي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په پای کې لیکي په افغانستان کې د تشدد د قربانیانو او زیانمنو د ملاتړ پلانونه عملي کیږي او د ښځو د چارو وزارت د یوې ځانګړې کمیټې په جوړولو سره په افغانستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي.
د هلمند استیناف څارنوال په دې وروستیو کې د 15 لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤولانو نومونه افشا کړل چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. له څارنمل فضل سلطان ساپی سره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایمه راکړه.
نور نمونه هم مستدر سره نور لوړ پر کسان هم فکر کوي ک تر عدلی تعقیب لاندې یونیورسيټي سره ولې مثلا تو پر تعقیب کې پینمنت په نور لوړ پر کسان هم کوي په کومه کچه بولي
څنګه چې مونږ په تقریبا 25 نفر لوړ رتبه او رتبه مامورین چې هغه کې د ادارو رئیسان په فساد او په فساد دغه موضوعاتو کې سره دخیلو نور موضوعات هم شته مونږ د بررسۍ لاندې نیولې دي کله چې زمونږ تحقیقات هغه مواردو کې شروع شي او بیا پایلې ان شاء الله تاسو سره شریکو شته هم په لوړه سطح شته هم په ټیټه سطح او چې کله دغه شان مبارزه کوي حتما ګواښونه وي د لوړ رتبه او د لوړو چارواکو لخوا نه مداخله په اداره کې خو الحمدلله مونږ چاته وخت نه دی ورکړی او مونږ د چا د تاثیر لاندې نه راځو نه د چا د تهدید نه د چا نه د ویرې وو او څرنګه چې جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت دوی په دې برخه کې جدي دي ان شاء الله دوی زموږ حمایت کوي دوی سره زموږ حمایت کوي ما چې دا ظلم تلو ډېر ډاډ راکړی دی ډېر اطمینان راکړی دی او په شریک هم فیصله هم په همدې کړې ده چې را فساد پر ضد به مبارزه کوو څنګه چې د مبارزه روانه کړې ده موږ دې حمایه کوو خپل کار ته دوام ورکوو
فشارونه او دا تهدیدونه د کوم ادرس دي
دا مختلف ادرسونه دي په دې سره پوهیږو چې په هلمند کې یو څه اندازه مافیا شته د مختلفو برخو نه ځینې نور تهدیدونه دي چې زه نه غواړم د هغوی نومونه افشا کړم نو تهدیدات شته خو موږ د دغه تهدیداتو او د چا د تاثیر لاندې نه راځو انشاءالله زموږ چې څنګه تصمیم او اراده ده هغه سرته رسول خیر
په دې څوارلس کاله چې فساد څومره خلک وځورول او څومره خلک یې د حکومت نه لرې کړل او دا فیصله د ورځې نه بلته نور هم جوړ شول تاسو ته ستاسو برسې تحقیق دا ښایي فکر کوي چې خلک د دې عمله پولیس ته راغلل او د وسلوالو محکمو ترنولۍ ته مراجعه وکړه دا منئ
خو دغه د سارایي محکمو ته رجوع همدغه ده چې کله په د ادارو یا په عدلي او قضایي ارګانو کې د خلکو سره بد سلوک وشي او خلکو سره د خلکو کوم د عدالت غوښتنه کوي هغه ونه شي خلک سارایي محکمو ته رجوع کوي ان شاء الله په هلمند کې په دې برخه کې موږ تیز کار کړی دی او خلک ډیر امیدوار دي او دا غدا چې خلک په دې کې همکاري کوي لکه دا موږ د دریم ځل چې په هلمند کې سټایل کیږو خلک صرف د فساد نه ستړي دي خلک د دغه ناخوالو نه ستړي دي خلک غواړي چې عدالت وشي دا لومړی ځل چې سارنوال سټایل کیږي حال چې سارنوال خلاف خلک راځيږي
د هلمند استیناف سارنوال سارنمل فضل سلطان ساپي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
په عراق کې په هغه ډزو او بمی حملو کې چې مسولیت داعش ډلې منلې دی پرون شپږ کسان ووژل شول په ووژل شویو کې د هسپانیا د ریال مادرید فوټبال کلب مینوال هم شامل دي د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو
د عراق په بلد ښارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمې حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل سول د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد ښارګوټي کې چې ډېری اوسېدونکي یې شیوګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې په نتیجه کې دولس کسان ووژل سول او 25 نور ټپیان سول د دې قهوه خانې یو کارکونکي قصي محمد رویټرز ته وویل روستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې لاسي بمونه یې هم را وغورځول هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل سول ځایي اوسېدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډېره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو دولسو وژل سوو کې دوی هم شامل دي راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلې دي خو څو ساعته وروسته یې یو وطن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پوری منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شیعه ملیشو ځانمرګ بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نمنو شولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. پیراخ کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چاپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولی دي. وروسته له هغې چې د چهارشمې پورس په بغداد کې درې ځان وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام مسعود نیازی مختوړي.
د ژوند رنګونه
تاسو مخکې نوم راته وایست؟
نوم یې ارزه ده.
څه کاروبار کوي؟
مطالعه یم، نه هم ټولګي.
څنګه دي درسونه دي؟ څومره علاقه لري مکتب سره؟
ښه دي، مکتب سره ډېره علاقه لرم، ډېر مې خوښېږي. هره ورځ ځم او درسونه مې په شوق وایم.
کوم مضمون سره ته ډېره مینه ده چې تل په شوق لولې او هغه مضمون دې ډېر خوښېږي؟
مضمون مې د کیمیا مضمون سره مې ډېر مینه ده، تل په شوق وایم.
دا نور مضامین څنګه دي؟ مثلا بعضې شاګردان داسې عادت لري چې یو مضمون خوښېږي هغه ډېر ولولي او دا نور ته دونه ارزښت نه ورکوي، تاسو څنګه؟
نه، داسې خو بیا تاسو هم نه کوي. مضامین خو ټول مضامین دي، خو یو مضمون سره سره مینه لري نو هغه تلک ډېر توجه کوي، ډېرې وایي.
بیا سوم نمره یې صنف کې درجه دې هم ښه ده؟
صنف کې څلورم نمره یم.
غواړې نور هم مثلا سږ کال کوشش کوي چې ټیګه درجه واخلي او مخکې لاړ شي؟
هو، ولې ته خو هر څوک غواړې چې مخکې لاړ شي؟ غواړم یا دومره سمیا درېم.
او اول نمره ولې؟
اول نمره مې نه خوښېږي.
ولې؟ ټول خلک خو کوشش کوي، زحمت بس اول نمرګي لپاره. تاسو څنګه نه خوښېږي؟
اول نمرګي ډېر مسؤلیتونه لري، زما یې مسؤلیتونه نه خوښېږي.
مثلا څه شی مسؤلیتونه لري؟
خو مسؤلیتونه دا دي که یو عادي څوک صف سلان شي نو هغه ته هیڅ چا توجه نه کوي، اول نمره ورځ رانه شي بیا هر څوک ورته په غوسه وي. نور دا د حاضري دا ډېر مسؤلیتونه نور هم څه لري نو حاضري وړل ادارې ته راوړل لکه دا حاضري کوم شی خراب شي مسؤلیت په اول نمره وي. همداسې ډېر مسؤلیتونه لري، ځکه نه غواړم چې اول نمره سم.
ښه، جالبه ده. اولین ځل د یو چا نه مورل چې نه غواړي په ټولګي کې اول نمره اوسي. آینده کې له خیر څه پلان لري؟ مثلا چې مکتب دې خلاص کړي، مکتب نه فارغه شوې، کومه رشته لولې؟
اقتصاد رشته لولم، غواړم اقتصاد پوه اوسم.
څنګه ازاده چې ته اقتصاد لولې؟
همداسې خوښېږي مې نو خلک مې چې لیدلي زما هم خوښېږي چې اقتصاد پوهنځی ولولم. اقتصاد ځینو خلکو ویل نور خلکو سره کومک کوي، جګو درجو ته رسېدلي دي همدې لپاره.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو خپرې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکي له افغان حکومت هیله کوم چې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون ونه کړي. عارف له لوګر لیکي تر څو چې پاکستان د څلور اړخیز غونډو مخکنی ژمنې پوره نه کړي باید پنځمه غونډه ونه کړو. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرون لیکي هغه خلک چې د ګلبدین حکمتیار تر سولې مخکې د محاکمې خبرې کوي همدا کسان چې محاکمه کړه. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې سخت بارانونه وریږي. حامد مومن له کابل لیکي د افغانستان د کرکټ بل لوبله چا سره ده او کله ده؟ څه باندې درې اونۍ وروسته یعنې د جولای په څلورمه د افغانستان لوبې له سکاټلند سره پیل شي. او یو اوریدون کې لیکري د مرکه نشر نشوه پون شوم چې کومه مرکه مطلب دی. په سر کې مشمنه کړې و او بیا مو د سولې دالی شورا له غړي سره مرکه خبره کړه. سمی الله حلمی تندر د چمکنوی له ولسوالی لیکي چې په شهرینه او بازار کې روشان مخابراتي شبکه فعالیت باید پیل کړي، او محمود روشن له غزنی لیکي د ټوټاپ پروژه باید د سالنګ د لارې تیر شي.